پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جرګې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې، او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوې نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبب بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبري چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې پیل شي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره څور موضوع پیشرفت زیات کړلیم، مخاطر جمعی پیدا کردیم، از اینکه از اراضی بزرسته
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربن کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ومه پیل شوي او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قول اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزی وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په درې غینو افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د اتلې یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریې ته لیږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېدل روغتیایي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د پیکې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې 10 مامورین چې لا درکه و بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې 11 تنه نور هم لا درک دي چې حکومت یې د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې 22 کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلې نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کېږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او درې درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په باور چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهم ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې راغلي دي د یو کله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. په نورو موضوعاتو کې، د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه او مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پریکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل استودیو اجمل تورمان راسره دی، په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل سپ لکه څنګه چې تاسو ویل نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهمه ورځ ده. د خبرو اجندا نن هم د پرونیو بحثونو دوام ده او کچیرې د دغه غونډې د ګډونوالو د خبرې په اساس باندې کچیرې توافق راغی نو دوی به یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي. پرون چې تر اوسه پورې خبرې نه وې پیل شوې دي، د نن ورځې خبرې جزئیات نه دي راوتې، خو د پرون د ورځې د خبرو په اړه تکل سیب ویل کېږي چې د دغه خبرو څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوې هوکړې خلاف له خپل شخصي دریځه خبرې نه کوي. د دغه سرچینې په وینا په دوحه کې د طالبانو دفتر یو غړي شیر محمد عباس ثانگزي 10 دقیقې د طالبانو پالیسي د یو دولت په توګه تشریح کړې چې د افغانستان پلاوي د یو شمېر غړو له غبرګون سره مخ شوې ده. دغه سرچینه دغه شان دا هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو له روحي ښکاري چې سره هوکړې ته رسېدلي او ښایي ځینې کوچني اختلافونه موارد پاتې وي. ازادي راډیو ته دغه سرچینې په وینا د دوهې غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو بې خبره دي. ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې د دوهې غونډې ګډونوال دی ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان تمه به یوه بې ځایه هیله وي، ځکه د پوهې د دغه ډلې استازي د اوربند اعلانولو لپاره هیڅ ډول تیاری نه ښیي. تکل سیب وړاندې یوې بلې سرچینې بیا د قطر له غونډې ازادي راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی. دی قسم وایي چې طالبانو د ښځو د کار کولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ښځې په یو لازم محیط کې کولای شي چې کار وکړي. نو نن هم تر ډیره پرې تمه ده چې په همدې موضوعاتو په ځانګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي، او لکه څنګه چې په سر کې ویل ټاکل شوی ده چې که دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په وروستۍ برخه کې چې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده یوه ګډه اعلامیه هم صادرې شي. بله تکل سیب
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو هم اوریدل چې په قطر کې بین الافغانی خبرو دوهمه ورځ ده. د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده، خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره ورکړي. له دې ډلې حاجی سید داود وای امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلی دي، نو ځکه خوشبینی زیاته ده. لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه ترې پوښتلې دي.
د قطر په غونډه کې د غکم افغانان چې د کابل اتللې دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه د اتلون کې بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیسي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډېر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلې را بدلې دپاره او د یو کلپ هیڅ فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي، او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دغمره خوشبینه دی او دوی د دې غونډې ناراضی دی. هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا دیارلس میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا نوینه تر سل فیصدو پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بېغي نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بې د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې او هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړه کېناسته ده په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کېږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوی ده.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی قانن ازادي راډیو سره خبر کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې یې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو او دا لار یو لار ده یا دوی لارې دي پالان نشته. کچېری په تورخم بندر کې په موټران څلور ساعته درول کیږي د تلاشی په نامه دا که یو سات درول کیږي د خپل یو افغانۍ ستکه کیږي که دوه سات درول کیږي دوه افغانۍ. نو د دې مشکل د حل لپاره باید یو حیات ولاړتي او دا حیات هلته خبرې وکړي.
ښاغلی حاجی اغا وایي اوس تر بل هر وخت د تازه میوو او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی او دا شان ستونزې د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کولی شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې د روان کال تر پایه به د تازه میوو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ورپی. دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د 1210 جریبه نویو احداث شوی وغونو لمخې شوای دی. د خغلی تسل په خبره په نوې احداث شوی وغونو کې نګدي 900 په نوې سیستم سنبال انرژي کې نول شوی او تر دې د مې خپایله هم ورکړی دا. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوو د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاسو سره کې چې وهمي اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني درس پوله، یو یورو نوي افغاني درس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال یو ویست افغاني 25 پوله، زر هندۍ کلدارې یو لسو او یو افغاني، زر ایراني تومان شپک افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلدارې 509 افغاني.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پر دولتي ټلویزیون په یو وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا، خبرونې ته ښه راغلې. آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله، مننه کوم تکاسب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده، د بریتانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی، خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دی خپره شوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د بریتانیا لخوا د ایران د لوی تلورون کې بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر څلورمه د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول سوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومه تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل سوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله، او فریبا، دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی، له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ. نو دای چې دفاع وزیر دې مسایلو ته اشاره ونه کړه؟
دقیقاً، د ایران دفاع وزیر دې موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې هیواد د پوځ د یو لوړ پوړي جنرال عبدالرحیم موسوی له قوله ویلي چې تهران له هیڅ هیواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هیواد دفاع کوي. خو وروسته له هغه چې د جون پر شلمه د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې تر پخوا هم. ایراني چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنګټن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنګټن دغه راز د برېټانیایي ځواکونو لخوا د ایران د تلورونکي کښتۍ نیول هم ستایلې دي. کبیرته دې موضوع ته راوګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښتۍ د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول شوې چې برېټانیا یې د خپل قلمرو بګڼې. په عین حال کې هسپانیا هم چې د دې قلمرو پر ملکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا په یو بیان کې ویلي دي چې موږ دلایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلي چې دغه تصفیه ځای دغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول شویو بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډیره زیاته مننه فریبا. قدر منوریدونکو، را سره اوسه د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسه او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوها کې د بین الافغانی خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې دی روانو د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیم اړیکه را سره د اکرام صاحب.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د قطر ناست حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې د غناست به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وای البته زموږ خیال امداد چې د غناست د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل سب لکه څنګه چې وړاندې وویل شول د قطر بین الافغاني ناسته چې تیره ورځ پیل شوې ده د جرمني او د قطر په کوربتوب باندې نن هم دوام کوي پیل شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان نه 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسيون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمېر میرمنې دي، همداشان خبريالان دي او د طالبانو په نمایندګۍ باندې ولس تنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي وروسته به له اوریدونکو سره شریکو. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن ویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحه کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړې او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزا همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه سره ده.
بله تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې غوی زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د غوی امنیت خوندي سي. د دغه وزارت وایاند وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پر وي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه فیروزې. قدر من اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویندوی خبرې مو اوریدې چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته له دې چې په کابل او غزنی کې په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولی دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خدا شبه له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حمله وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لسګونه نور وبخې 12 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړي، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې پروان کال کې تر ټولو خونړی برید تیر ورځ ترسره شو، چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سل واتیا تنو ته مجذوب لاوښتی ده. په دغه برید کې کله چې ما د شپخانې له رئیس سره خبرې وکړې دو اته تنه شولو چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف میري ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې دولس تنه وژل شوي دي، چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. خو د دې تر څنګ کله چې ما له دولتي چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې د قربانیانو د دغه پیش په قربانیانو کې ملکي کسان زیات دي، په ځانګړې توګه د ښوونځیو ماشومان. خو د دې تر څنګ څو تنه ښځې هم په دغه ټپیانو کې دي. ډېری دولتي هستوګنیزو کورونو مارکیټونو دغه تم زیانونه اوښتي دي. خو دا چې په غزنی کې له دغه خونړي برید څخه زیات او مالي زیان اوښتی دی، نو ویل کېږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په ما امنیتی وضعیت له مهاجر ادارې سره خبرې وکړې. خو د دې ترڅنګ چې تر اوسه پورې لا دغه جزئیات نه دي ورکول شوي چې په دغه پلاوي کې څوک دي څه ډول پلاوی را روان ده. خو بل ورته چې ما کله په غزني کې له ولسي خلکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې ناسور دي، د خپلو کورونو نه چې راوتي. دوی دا هم وایي چې په غزني ښار کې څه ناڅه امنیت شته، نور نو د ولایت ټول ولسوالۍ سقوط دي، لارې بندې دي او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي.
مننه ډیره زیاته حبیب الرحمن تاثیر د ازادي راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول. دا شیبه 12 بجې.